खिलामन पश्चिम यानि आगाज मुंग को मंच के नष्ट
د پښتانه پر کاله تر ټولو درنده جنازه په وسلوال برید کې له زخمونو بېتابه انقلابي مبارز ګیلمن وزیر د لسګونه زره ماتمي ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وایي د لسګونه زره ګزارونو جواب به د پښتانه په یوه نه هېرېدونکي ګزار ورکوو.
منظور پښتین څو ورځو پورې تاسو ولیدل چې هغه ډېر د حوصلې او تحمل او د یو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی او د هغه ملګري چیره په داسې حال کې چې خلک غفر دی خلک غوسه دی د خلکو راپارول ډېر آسان دي ډېر زیات ویډیا دي خو بیا هم دا یو میچورټي د سیاسي د چې کله خبرې کوم هلته په پاکستان کې د خبرې الله سره وچ دی سیاسي میچورټي دا ډېره زیاته ده. خو دا زغم هغه وچ تر کله پورې امکان لري دا برداشت اخر تر کله پورې امکان لري.
یو شهادت یو قرباني یو حادثه دلیل دې چې یو ملت یو قوم یو په لویه پیمانه وډر راپور د سیلاوي کس یو خپل ها واخلي خانه خدا با دې د پښتنو د ځوانانو مینه په جوش راولي او دا به یو حرکت لار جوړوي.
موږ ګیلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې لوړه ګوله نه لګوو. موږ به د ګیلمن وزیر شهادت د پاکستاني ریاست جابر ریاست او آی اس آی ته د غاړې توب جوړوو.
د طالبانو په امر بالمعروف د یوناما له نیوکو ډک راپور وایي له تناقض ډکو امرونو بندیزونو پالیسیو او د خلکو په کارونو کې کار لرلو یې ولس ویرولی. طالبان وایي شریعت پرې پلی کوو او دې کار کې مراد نشته.
داسې اجراءات ترسره کېږي که د امر بالمعروف کې محتسبینو لخوا چې د خلکو د آزار او اذیت سبب کېږي
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی په لارو کوڅو کې دوی خلک په عذابه وي. دا لباس داسې دی دا د څیره داسې ده.
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري کنګلونو د ماتېدو امکان پاکستانی خارجه وزیر له لوړپوړي پلاوي سره کابل ته ځي. دینه مخکې د کډوالو شړل هم درولې دي خو خبره به ورسره د عزم استحکام د عملیاتو په بریا کوي.
مهم ذکر وی چې دا د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم په اړیکو کې تعلقات کې مشکلات دي په دې اعتماد دي د پاکستانی طالبانو په موضوع باندې نو پاره هغه حالات ته وګورو نو بیا مهم دی ځکه چې دغه په دې اعتماد خراب تعلقاتو تګ راتګ هم اغیزمن کړی دی.
د طالبانو له حکومت پرته د افغانستان نورو ټولو ولسي او سیاسي لوریو د کوزي پښتونخوا پر سیاسي فعال او انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د تیرې اونۍ برید غندلې او دغه په مړینه یې خواشینی ښودلې ده. طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دوی به په دې پیښه خپل دریځ د پاکستان په چارو کې د نه لاسوهنې په بهانه روښانه نه کړي خو پخوانی ولسمشرانو حامد کرزي او ډاکټر اشرف غني ترڅنګ پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله خان حمدالله محب حنیف اتمر فضل هادي مسلم یار فضل محمود فضلي ضیاء الحق امرخیل او حتی لطیف پیدرام او رنگین دادفر سپنتا په دغه پیښه خواشینی ښودلې ده. دغه راز د افغان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړو رحمان الله ګربز راشد خان محمد نبی فضل الحق فاروقي رحمت شاه او نور هم د هغه صحي وضعیت د خوالي لپاره د هر راز مرستې اعلان وکړ خو ګیلمن وزیر له څو ورځنۍ کومه وروسته د ژوند پور پرې کړ. سویلی پښتونخوا کوزه پښتونخوا او اوسنی افغانستان کې په ملي او انقلابي شاعرۍ مشهور او د پی ټی ایم د رهبرۍ غړی ګیلمن پښتین تیرونه د یو ډله ییز برید په ترڅ کې ټپي او څو ورځې وروسته په روغتون کې سا ورکړه.
زما په قتل کده نور نړۍ چوپ د خیر دی خو مسلمان زه خو ستا د کلمې ورور یم او زما پر لاش په دومره ویر وي چې توبې به باسي ځکه چې زه د شپږو خویندو کشرې ورور یم.
که څه هم ډېر دروند ټکی دی زما د خلینا وطل ډیر مشکل دی ګیلمن پښتین هغه زمونږ په منځ کې نشته دی.
ګیلمن وزیر چې د لوی افغانستان د دایې سرسخت مبلغ و څو واری پاکستانی نظامیانو شکنجه او بندي کړی او په وروستیو کې افغانستان کې د طالبانو په یو لړ سختو پالیسیو نیوکه هم کړې وي. د پی ټی ایم رهبری ازادي راډیو ته وایي ګیلمن وزیر د سر په برخه کې په مرګونی ځای د شاوخوا 25 کسان لخوا په درانه لرګي وهل شوی او یو لس د چاکو ګزارونه هم خوړلي. د منظور پختین په وینا تر دې وړاندې عثمان کاکړ، عارف افغان او ارمان لونه هم د سر په همدغه نقطه کې په ضربه وهل شوی و چې یو هم له دغه گزارونو ژوندی پاتې نه شو. د منظور پختین په وینا په ګیلمن وزیر پسې د پاکستانی ادارو هغه مسلکي قاتلین استول شوي چې مخکې له مخکې د دغه سي بریدونو ټریننګ ورکول شوی دی.
هغه په هغه وخت کې مزغه چې و هغه داسې حال کې و چې ریکور کول یا دغه بیا ژوندی کول چې هغه یو ناممکن ترین کار وو. خو منظور پشتین پختون تحفظ موومنٹ دغه ملګرو دوستانو بیا هم حد الامکان کوشش کو چې نور ډاکټرز، نور دنیا، نور ټیکنالوجي، نور وسایل، قدرت او خدای او دعاګانې څه طریقم آغا مړه بازګر ژوندی کی پن کوشش هر ممکن وکړه. زما چې کوم معلومات تھی یا هو په دنیا کې د ډاکټر سره خبرې وکړې، نیرو سرجن سره رپورٹ چې ولېګل یو ځای بل ځای ته، او هغه بیا اخره کې د خپلوانو سره مشوره وکړه چې روز دا ممکن نه ده.
کوم ځای کې دغه واقعیا شوې وه، هغه ځای کې چې کوم د سی ټی وی کیمرې لګېدلې وې هغه هم خراب دي. نو دغه نه معلومیږي چې دغه کار د ریاست په مرضی شوی دی، بلکې ریاست ملوث دی. اوسه پوره د گرفتاری نه ده شوې، نو داسې څه مومنٹ شوی دی، داسې په حرکت کې اوسه پوره یوه اداره هم نه ده راغلی.
بلخوا د هغه درنه جنازه چې د پښتونخوا په تاریخ کې کم ساری وه، د پښتنو په څو لویو ښارونو کې د پی ټی ایم د پلویانو لپاره د وروستي دیدن په موخه کېښودل شوه، خاورو ته وسپارل شوه.
خامخا د مبارزه په ځوانانو باندې، پښتنو ځوانانو باندې ډېر زیات اثر لري. معمولا په تاریخ ښودلی ده کله کله یو شهادت، یو قرباني، یو حادثه دلیل دی چې یو ملت، یو قوم، یو په لویه پیمانه وډله راپورته سي راوي کس یو خپل حق واخلي.
موږ ګیلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې غوړه ګوله نه لګو. موږ به د ګیلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست، د جابر ریاست او ایسای ته د غاړې توپ جوړو. موږ ایسای یا پنجابی ریاست ته په هیڅ صورت هم دا اجازت نه ورکوو چې هلته دې په بې ګناه انسانانو باندې یا سیاسي کارکنانو باندې دا رقم تشدد وسی او بیا دې پر شهادت ورسول سي. موږ پښتون ژغورنې غورځنګ هر ملګری دا چې پښتونخوا وطن کې دی، موږ دا احساس کوو چې هر ملګری خپل سر د دغې دایې د افغان د سیالۍ، د پښتنو د سیالۍ او د خپلواکۍ دپاره خپل سرونه په لاس کې راخیستي دي.
او وروسته لاغې چې ازادي راډیو د طالبانو تر ولکې لاندې د سرې میاشتې ټولنې د رئیس او مرستیال ترمنځ د شدیدو اختلافاتو اسناد افشا کړل، د طالبانو حکومت د دغې ادارې رئیس ملا متی الحق خالص له دندې ګوښه کړی دی. د طالبانو د سرې میاشتې ټولنې مرستیال ملا نور الدین ترابي په مقررو مکتوبونو کې رئیس الوزرا ته ویلي چې د ادارې رئیس ملا متی الحق خالص یې واکونه سلب کړي دي، او ښاغلی خالص د طالبانو د حکومت له اصولو په سرغړونې د خپلې خوښې کارونه کوي یا د جمهوریت پاتې شونو سره ډېر تړاو ساتي. د دغو مکتوبونو په ځواب ملا متی الحق خالص د سرې میاشتې ټولو څانګو ته مکتوبونه استولي وو چې ملا نور الدین ترابي د دل غیابت او د حج له سفر نه په استفاده له خپلو صلاحیتونو لوړ کارونه کړي دي او په لاسلیک یې ترسره شوې مقررې باطلې دي. بلخوا د قانون او پټرولیم وزارت کې د طالبانو د وزیر شهاب الدین دلاور لخوا د اندخوی د مالګې د یو کان پر موضوع د یو ملي پانګوال د وهلو ډبولو له خبر خپرېدو وروسته هم ښاغلی دلاور د یوې درجه تنزل ښکار شوی او نوموړی له وزارت نه د سرې میاشتې ادارې مشرۍ ته تبدیل کړی شوی دی. که څه هم یو شمېر طالبانو د هغه د وزارت دوره له لاسته راوړنو ډکه بللې، خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې نوموړي د افغانستان قانونه په غیر مسلکي ډول خپل ځان او حکومت ته د زیاتې سرمایې راټولولو په خاطر لیلام کړي دي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند تازه رپورټ کې ویلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کړنو او اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا جوړه کړې ده. د یو نما راپور وایي د دغه وزارت لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونې او په صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات، په خصوصي حریمونو کې د خلکو د فعالیتونو محدودوونکي اقدامات او د نااټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند اغیز کړی دی. پر رسنیو د محدودیتونو لګول، لخذو سره د محرم پر شتون ټینګار، د حجاب مراتول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د خزو پر تک بندیز، د خزو پر کار او سوداګرۍ بندیزونه، د امیندوارۍ ضد درملو ته پر لاسرسي قیودات، د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت، د نارینهو په ظاهري بڼه انتقادات، د قانون په استعمال او موسیقي بندیز، د انسانانو او ژویو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو نمانځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل شوي دي چې دیونامه راپور کې راغلي. د طالبانو د مشر د فرمان د عملي کولو څرنګوالی، د اوسنیو چارواکو له لوري د شکایتونو د اورېدو نه موجودیت، او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پراخه نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دې وزارت نور محدودیتونه یاد شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونو کې دغه راپور ته خبرګون ښودلی دی. دغه وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصول او د دوی د حکومت د قوانینو خلافی، دوی پرې د بندیزونو لګول باندې مکلف دي.
موږ د دوی دغه بې بنسټه ادعا ویرو په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د ټولو اتباعو، هغه کنارینه او یا هم ښځینه وي، شرعي حقوق تامین شوي او له ټولو سره شرعي برخورد کیږي. افغانستان یو مسلمان ټولنه ده او د اسلامي نظام دنده ده چې په احسنه طریقه د شریعت احکام د قوانینو په څیر تطبیق او پلي کړي. له یونما څخه غواړو چې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د مسلمانانو احساسات ژوبل کوي.
په اوسني حالت کې په افغانستان کې د تجربې د کموالی د وجې نه او همچنان د قانون د نشتوالي د وجې نه بالمعروف فقه دی پام کې نه نیولو له کبله داسې اجراءات ترسره کېږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې د خلکو د آزار او اذیت سبب کېږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف فقه باندې خبر نه دي او دوی نه د خودسرانه داسې کړې ترسره کېږي چې هغه د امر بالمعروف په جای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي.
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی، په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي، دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده، دا زنانه ولې دا سره د کور نه راوتلې ده، د ښار ښکلا نقش نگاري، د ښار ښکلا د اطلاعات فرهنګ ریاست او د ښاروالیو ګډ کار دی، لیکن دوی هغه څه چې ښار ښکلی کوي هغه یې زیانمن کړل. د ښار ښکلي دیوالونه یې په رنګارنګ رنګونو ورنګول او شعارونه یې پولي کړل. دغه وزارت چې دی دا بالاخره د دوی د پښو دپاره تبر دی، دوی خپلې پښې په همدغه تبر باندې وهي وهي تر هغې پورې چې هم ځان تباه کړي او هم افغانستان تباه کړي.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ ظاهري ناندرۍ د سړخت پر خوا روانې شوي چې په دې ترڅ کې پاکستان د ناقانونه افغانانو د شړلو مهلت یو بل کال لپاره غزولی او کابل ته ورسره جوخت د خپل خارجه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوي استولو اعلان هم کړی دی. ښاغلی ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کې ویلي، افغانستان یو ورور هیواد دی او پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې لا به په همدې شکل مخته ځي، ځکه د ده په خبره ګاونډیان نه شو بدلولی. خو ټینګار یې هم کړی دی چې امنیت یوه لویه ستونزه ده چې موږ یې له افغانستان سره لرو. پاکستانی سرچینو ویلي ښاغلی ډار به طالبانو سره د ټي ټي پي پر ضد پښتونخوا کې د پیل کړي او عملیاتو په بریالي کولو باندې هم خبرې وکړي.
ممکن ده چې داسې هم ویلي چې یو سفر به هغه ټولې مسلې حل کړي، ځکه پاکستان کې د ټي ټي پي موضوع تر څو پورې وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان او طالبان حکومت اړیکې او تعلقات به ښه شي او پاکستان کې تلفات زیات شوي امنیتي کسانو په تیرو څو ورځو کې حملې شوي دي، په هغې کې په خیبر ضلع کې، دغه رنګې په وزیرستان کې، او نن هم تازه خبر راغلی چې درې کم تختولي شوي، یو پولیس او یو فرنټیر کور والا، هغې کې دوه وجلې شوي دي. نو بهرحال یو چیلنج به وي، لیکن زمان زد داره که بیا هم سفرونه وینو بیا مخامخ اندیخنو تا لار سمیگی چه شریک شی.
دا چه وزیر خارجه ده پاکستان هم اسرازی ده دیتا مجوره پدیس ده غتل چه ده پختانو بلوز سیمه که دی عزم سکان پنوم عملیات تا سره که بارده چه پختانه لار پختانه معمولا کوز پختونخوا هم غیق پورتا که چه دی بدا سکار بنه که بلو چار هم و خطار ور که او دولت ده امارات اسلامی طالبان وزیر دفاع هم ویلی که چه تارس کی دم پخارم دے بیا موږ بې تفاوته نه پاتې کړو. نو دا مجبوره چې راسي خبر اترو ته او خبرې اترې ښې دي چې نورې ستونزې هم د کډوالو د تجارتي سوداګري او نورې ناندرې چې دي د ټي ټي پي او نور مسایل به هم حل سي د مذاکرې او د خبرو اترو لار نه دا خواجه.
بلخوا کابل ته د خپل پلاوی د استولو په درشل کې پاکستان لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم ځنډولې. دغه خبره پاکستان رسمن نه دی اعلان کړی، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ تایید کړی او په یوه اعلامیه کې ویلي د دغه کمشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي پاکستاني چارواکو سره لیدنو کې لاغوی دا هم غوښتي چې 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده دې هم وغځي. جنو پاکستانی چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړې چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې ده. په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیر یو نیم کال کې نږدې 6500 افغانان په زور له خپلې خاورې اخراج کړي دي.
ګوره د مهاجرینو چې کومه مسله ده د پاکستان د کابینې چې اوس رسمي کوم اعلان کړی دی هغه دا دی چې چا سره انکم راجستر افغان کډوال چې شاوخوا کابینې په بیان کې سوال لکه یا شوي دي د هغوی د دغه کار چې کوم پی او آر کارډ هغې سره دی د هغې موده کې د یو کال توصیح شوې ده، غځولې شوې ده مودې ته د راتلونکي کال 2025 تر جون د 1.5 پورې. زما نظر دا دی چې دا یو ښه ګام دی ځکه پاکستان به اکثر د 3 میاشتو لکه موده غځوله او سره له دې چې د راجستر افغانانو یا چا سره چې افغان سټیزن کارډ دی د هغې په اړه باندې پاکستان څه پرېکړه نه ده کړې چې هغوی یو باسي یا شړي، خو چې کوم پاکستان د بی اسناد ورته دی وایي یا ناقانونه ورته وایي د هغې په اړه چې کوم په 13 اکتوبر کې دی یو پالیسي دن کړه چې هغې به ځي او 15 لکه شاوخوا ویل کېږي پاکستانیانو چې هغه تللي هم دي، نو په دې څوک چې راجستر دي پی او آر کارډ والا افغان سټیزن کارډ والا هغوی باندې هم یو فشار وو چې او ځینې پکې تللي وو بیا له هغې وروسته، لیکن اوس به هغوی ته یو اطمینان وي لکه کم از کم د یو کال لپاره.
او که څه هم د ګیلمن وزیر جوبلیدا او مړینې له خلکو دا موضوع هیره کړې ده، خو طالبانو تیرونې په تورخم کې د غازی امان الله خان او باچا خان انځورونه چې د خپلواکۍ په څیر لګول شوي وو وران کړي او د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. د طالبانو ګڼ شمېر فعالانو دا کار ستایلی خو نورو بیا دا کار غندلی او دا یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ملي ارزښتونو د له منځه وړلو هڅه بللي. تورخم کې د خپلواکۍ په نوم څلې د دغه سرحدي خارګوټي د خاروالۍ لخوا په 2019 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې په یو مخې د امان الله خان او په بل مخې د پښتنو د حقونو مبارز خان عبدالغفار خان تصویرونه کښل شوي وو. تېر اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو تصویرونو وښودله چې د امان الله خان او خان عبدالغفار خان په عکسونو تور رنگ شیندل شوی او لاغه وروسته له څلی څخه دغه عکسونه په بشپړ ډول پاک شوی او پرې د طالبانو د حکومت خپل شعارونه لګول شوی دي. په ټولنیزو شبکو کې دغه کس ویډیو هم لاس په لاس شوی ده چې له دغو تصویرونو څخه د تور رنگ په پاکولو بوخت دی. راپورونه وایي د طالبانو چارواکو دغه کس نیولی و او له یو ورځني بند وروسته یې بیرته خوشي کړی دی. په عین وخت کې یو شمېر افغانانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنیو لیست ای سیالیو په اړه له خبرونو په خبر پاڼو څخه د غازی امان الله خان نوم ایستلی دی. د سیالۍ له 2018 کال راهیسې د غازی امان الله خان لیست ای سیالیو په نوم ترسره کېدي او په همدې نوم د کرکټ نړیوالې شورا سره هم راجستر دي.
دغه تصویر یا دغه څلی لپاره موږ نهایت هلې ځلې وکړې. په ګرد افغانستان کې یوه هنرمند و چې هغې د کاشي له میده ټوټو نه تصویرونه جوړولی شول، هغه مونږ پیدا کړه په مزار شریف کې. هغې دا هنر له ایران له ځان سره راوړی و، په ایران کې زده کړی و او په ډېره خواري په یوه اونۍ کې دغه څلی مو په هغه نهایي کاري فشار سره جوړ کړ. د دې دپاره خوختي ځانګړې خښتې وې، هغه هم په کابل کې په یوه کارخانه کې پیدا کړې. همدارنګه په ډېر کم مصرف سره لیکن په ډېر کم وخت کې په ډېرو کم امکاناتو سره د ډېرو نهایي مینې او خلوص سره دغه څلی مونږ ورغولو. دا د لر او بر افغان ولس د وصل نقطه وه. متاسفانه دغه دواړو اتلانو دغه ستر ستر انځورونه په دغه څلی کې ورنګول شول. هغه تاریخي ارزښت یې زیانمن شو. د خپلواکۍ د سلی رنگونه تور شول، لیکن د دغه دواړو سترو هستیو تصویرونه د افغانانو په زړه او ذهن کې به د تل لپاره یاد وي.
تیرونه د ټولنیزو شبکو بحثونه د طالبانو لخوا د غازی امان الله خان انځور ته له توهین او پر ګیلمن وزیر د مرګونی برید ورآخوه. برېټانیا کې د کارګر ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته روانډا ته د افغان کډوالو د استولو د پلان لغوه کېدل هم. د برېټانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر له واکمنېدو سره سم هغه طرحه لغوه کړې ده چې د ریشی سوناک حکومت په اساس د افغانانو او سوریایانو په شمول ټول غیر قانوني مهاجر افریقایي جزیرې روانډا ته استول. د برېټانیا حکومت وروستۍ ورځو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال هم نیولي وو تر څو یې روانډا ته انتقال کړي، خو د کیر سټارمر له بریا او له دغه اعلان وروسته هلته د افغان کډوالو په زړه یخې اوبه توی شوې دي. دوی وایي د خپل حق لپاره ډېرې چغې او لاریونونه وکړل، خو د برېټانیا د حکومت په پالیسیو کې له لویه سره یو داسې پرېکنده اعلان ته اړتیا وه تر څو دوی د افغانستان له اوسنیو شرایطو څخه د روانډا بدترینو شرایطو سره لاس و ګرېوان نه شي. د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع دا هم وه چې د طالبانو حکومت افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې اوازې رد کړې، خو خپله د دوی سفیر په چین کې له څو داسې ښوونځیو لیدنه کړې ده چې نجونې زده کوونکې د طالب سفیر هرکلي ته په نڅا راوتلې وي. په ټولنیزو رسنیو د خپرو شویو ویډیوګانو په ترڅ کې ښکاري چې طالب سفیر بلال کریمي د دغو چینایي ښوونځیو له کتنې وروسته ویلي هغه په چین کې د هلکانو او نجونو د شپې ورځني یو ګډ ښوونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا تر ټولو ښه تعلیمي ډول دی چې ده لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بښونکی دی. دغو څرګندونو ته په ځواب یې ګڼو فعالانو ویلي طالبانو نجونې له زده کړو محرومې کړي دي، خو په نورو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینې کوي او نڅاګرو ته یې هم په شوق درېږي. خو د جیلی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله اکسپانه لیکلي بلال کریمي هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوي، یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن په خپلې اکسپانې باندې بیا ځلي خپور کړی دی. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. پوسخانی چې حتی په پرمختللې نړۍ کې لا هم ارزښت کم شوی نه دی، په افغانستان کې دا سیستم د لسګونه کاله جګړې له امله ویجاړ شوی و، خو اوس د طالبانو تر واک لاندې د پوسخانې د خدماتو ملي اداره غواړي د پوسخانې د نویو سیستمونو د پلان له مخې په کوڅو کې د پوستي صندوقونو په لګولو سره په تدریجي توګه دا زوړ سیستم نوی کړي. افغان پوسټ اداره وایي په هیواد کې د نورو برخو په څیر لا هم خپلې ټولې چارې د کاغذ په مخ ترسره کوي چې ورسره به د اسنادو لیکونو ډالۍ او حتی نورو استوونو چاره اسانه او چټکه شي. دا مهال د افغانستان پوسټ په ټول هیواد کې له 400 څخه تر 500 پورې څانګې لري او د اداري کارونو لکه د پاسپورټ او د موټر چلولو جواز د ترلاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي. خلک هره ورځ له دغو څانګو څخه تر 1500 پورې پاسپورټونه هم ترلاسه کوي. اواتار یا سیوری انسان په ساینسي نړۍ کې هغه تخیل دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په حقیقت بدلیدونکی دی. تازه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته مراکش کې جوړ شوی د یوې ښځې موډلې کینزا لیلا اواتار په نړۍ کې د تر ټولو ښکلې مجازي میرمنې لقب خپل کړی دی. دغه مجازي موډل په انسټاګرام 200,000 څارونکي لري او د ښکلا سیالیو کې ورسره د 1500 مجازي ښکلو میرمنو مسابقه هم تیره شوه چې له منځه کینزا لیلا انتخاب او جوړونکو ته $10,000 انعام ورکړل شوی دی. دغه موډل چې حقیقي نړۍ کې نشته، خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ورته یو چټ بوټ تیار شوی، له خلکو سره چټ هم کولای شي او په دغه چټ بوټ کې خبریالانو ته ویلي د انسانانو په څیر احساسات او جذبات نه لري، خو خوشاله ده چې د نړۍ تر ټولو ښکلې مجازي میرمنه انتخاب شوې ده. د کینزا لیلا په نوم د دغه مجازي موډل انځورونه په اسلامي لباس کې راځي او په انسټاګرام خبرېږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ چمتو کیږي. لکینزا لیلا سره په دغه مسابقه کې فرانسوي مجازي موډل آنی کیډیا او پرتګالی مجازي موډل اولیویا په دویم او دریم مقام راغلي دي. او باران د خدای تعالی غه رحمت دی چې افغانستان کې ورته خلک کله کله د استسقال مونږ نه کوي، خو په هند کې یو داسې په خلکو آباد کله ماوسن رام هم شته چې هر کال د نړۍ تر ټولو زیات باران پکې کیږي او دا ویاړي د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت شو. دا کله د هند په شمال ختیز ایالت میگھالا کې پروت دی چې په اوسط ډول د کال 1000 3.3 میلی متر باران پکې وری. حتی داسې هم شوي چې په 1950 کال کې هلته د کال 26000 میلی متر باران ورېدله. د موسم رام معنا دا ده چې د یخو کارنو ځمکه او دلته رښتیا هم موسم ډیر یخ وي. په دې کلی کې بارانونه له اپریل نه تر اکتوبر پورې زور او شور کې وریږي، تر دې حده چې هلته د 2020 کال د جون په 13 ورځو کې له 1000 ملي مترو زیات باران ورېدل. حال دا چې په همدې کال او همدې میاشت کې د اروپا په ټول پولنډ هیواد کې 200 ملي متره باران ورېدل. په دې کلی کې د بنګال خلیج مونسونی هواګانې د جګو کمرونو له امله زیاتې ټکرې خوري او همدغه خنډونو یاد کلی پوره باراني ګرځولی دی. د دې ځای خلک د باران موسمونه پیژني او وړاندې له وړاندې ورته د بامونو ترمیم کوي، لرګي راټولوي او د څو میاشتو خواړه ورته راټولوي. نو په همدې سره د نن غوم ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ د ازادي راډیو په څپو او پاڼو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره ځانګړې غوم ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
د ازادي میلما سلام، د ازادي میلما ځنګړې مرکه ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، په نننی پروګرام کې زه احمد تکل په انګلستان کې لډیرا یو افغان کرکټ لوبغاړي سره خبرې کوم. سید وهاب اکبر افغان ځوان لنجدي او کلونو رئیس په لندن کې اوسېږي. هلته په څو لیګونو کې کرکټ کوي او د کرکټ لپاره سپورت هم کوي. خغلی اکبر څو کاله مخکې په افغانستان کې دننه هم له 15 کلونو د کشرو لوبغاړو او وروسته له 19 کلونو د کشرو لوبغاړو په لیګونو کې لوبېدلای دی. په کرکټ کې اکبر بالینګ یا توپ چونه کوي. د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن د خغلی اکبر د ژوند او ورځنیو کارونو په اړه پوښتنه کوم. خلمړی مې له هغه وغوښتل چې ځان پخپله د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته وروپېژني.
سلامونه تکل سپاسته اوریدونکو ته. خپل سید وهاب اکبر یم، افغانستان د کونړ ولایت څخه کابل کې غړ شوی یم. اوس په لندن کې اوسېږم په انګلستان کې. دلته کرکټ هم کوم، د کرکټ سره سره خپل کار کوم چې په شخصي کلینک دی او کې د اډمین کارونه ته مخکې وړم دفتری کارونه.
مننه اکبر صاحب، راته وایي اصلت چې دلته په انګلستان کې حکومت کچا حکومت کلبونو کې تاسو کرکټ کوي؟
تکل صاحب، په انګلستان کې د میډلسکس کاونټي په سطح باندې د ډیویژن 1 او 2 او د پریمیر ډیویژن په سطح لوبې کوو. په پریمیر ډیویژن کې د ای لینک کرکټ کلب څخه لوبې دم 2013 کې. او اوس په ډیویژن 2 کې چې د انډین جیمخانه چې د درې کلو شاګر سره لوبې کوم، دا هغه لوبې دي چې د انګلستان د کاونټي په سطح باندې دریم یا درې مرتبه کې راځي فقط البته د کاونټینا. نو د نه بچي بیا د درې قدمه چې اوسه مخ کولا شي نو بیا کاونټینا شروع کی.
دلته په انګلستان کې د سی یو هیله لري تاسو کنه چې تر دې کو لوړه کچه کرکټ به وکړي، یعنی وړاندې بلر شي او د انګلستان د ملي لوبډلې تر کچه به ورسیږي؟
تکل څه کوشش هم لګه دي، خپل کوشش کوو، فټنس ساتو، پریکټس ته ځو، تمرینات کوو. دا غلطه چې کله او بل ټیم نړیوال ټیم راځي چې ټیسټ لوبي یا یو ځانې لوبي کوي، نو دا غلطه د هلکان راغواړي د پریکټس لپاره چې ورته سره پریکټس کوي، پنټ کو سره شامل وي. موږ هم دا کوشش دي. زه خپل تلوم لیستر کاونټي کلب سره چې یو ځل سره نوې نفق هم لوبي ده، زه هغه هم راغوښته وم. او دا یو کوچ پال نیکسن نومې ده او هغه هم ویزیت خپل کوشش کوه او نور بس پرې ته پرېده چانس لري. یعنی موږ هم خپل کوشش کوو، امید لرو ان شاء الله.
په کرکټ کې تاسو څه کوئ؟ بولینګ کوئ او ک بیټینګ ک دواړه؟
زه خپل چې بولر یم او سره بیا لږ بیټینګ کوم، خو یعنی زیاتره زه ما بولینګ دی.
په افغانستان کې هم تاسو لوبې کولی په کوم ځایونو کې؟
هو، په افغانستان کې هم ما لوبې وکړې. د زنو په سطح د 15 کلنو، د 12 کلنو، 10 کلنو په هغه وخت کې موږ سره د ملي ټیم سره زیاتره لوبغاړي هم وو. ماشاءالله اوس ملي ټیم کې لوبېږي. موږ سره لوبې شوې دي، ولایتي مې هم کړی وو د کابل څخه، همدغسې مې د بوست څخه د 4 ورځنۍ لوبې هم کړې دي، شپږیزې کې هم وم د بند امیر څخه. نو هلته هم موږ زیاتره لوبې کړې دي. زیاتره وخت به چې کله ملي ټیم لوبې نه لري په کابل کې به سره یو ځای کمپونه موږ کول، د الف لوبډله سره هم موږ کمپونه کړی دي. نو کرکټ مې هلته هم ډېر زیات کړی دی.
تاسو مخکې وویل چې د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره مو هغه مهال کرکټ کوو، په هغو کسانو کې چې تاسو کرکټ ورسره کوو اوس داسې څوک شته چې په ملي لوبډله کې وي؟
ماشاءالله مستنی غټ ستوری زموږ دی راشد دی، هغه زمونږ د بندي امیر کپتانو. کله چې زمونږ نور سره لوبې وي مسلمانو په سطح باندې سره او نوین الحق ماشاءالله رسېدلی لوبغاړی همدغسې ابراهیم او ګوربز و مجیب و رحمت الله عمرزی رحمانی هغه بالر چې دی پوره نوم رانه هېر شو نو همدغه لکان مونږ سره وو زیاتره لکان اوس ملي ټیم کې همدغه مونږ سره په زړونو په سطح لوبېدل
باید تاسو سره ډېرې په زړه پورې خاطرې هم وي د دغو ستورو چې تاسو یې نومونه واخیستل د لومړنیو وختونو د لوبو هغه مهال چې دوی لا تر اوسه پورې ملي لوبډلې ته نه وو راغلي او وروسته بیا دوی ستوري شول
البته هو ډېر زیات ځکه چې کله هم لوبې وي د زنونو په سطحه ولایتیان وي سر ورځینۍ نو تګ راتګ هم وي سفرونه هم وي په هاستل کې مې اوسېدلې نو ډېرې زیاتې خاطرې لرو سره او ډېر خوندور ښایسته خاطرې لرو
راته ووایاست ځینې کیسې که مو په زړه کې پاتې وي راته وی وایي
ولې نه د بند امیر نسخه لوبډلې لوبې وي زمونږ کپتان راشد خان نو زه خپله ځکه چې فاست بالر وم نو زمونږ فټنس لږ ډېر وو نو مونږ ته به کوچ ویلی چې د لوبې نه مخکې چې دا وارم اپ کوئ تمرینات کوئ نو ماته به زیاتره ویلې وهه به ته مخکې شه نو بیا ټوکه لوبغاړو ځکه چنډیوالي به ټوکې ټکالې وي راشد ته ویلي چې دغه هلک ډېرې منډې وکړي خلکو ته نو بیا راشد ویلي چې هغه به ډېرې منډې مه ورکوه لږ په ارامه هم صحیح لکان داسې چې لوبو نه پاتې شي داسې ډېرې نورې خاطرې هم دي چې د وخت سره اسمانه هېرې دي همدغسې نولس کلنو کمپ هم و احسان جنت زمونږ کپتان و هغه وخت د نولس کلنو دا کمپ په سلیم کاروان کې شوی و په 2014 کال کې هلته هم همدا کیسه وه ځکه دولت احمدزی زمونږ کوچ وه نو دولت احمدزی په فټنس باندې زیات توجه کوله دا لکانو نو په هغه کې بیا ځکه چې فاست بالر باید فټنس ولري نو همدغسې بیا چې کله فاست بالر ته ویلې ما ته به ویلې یا نوین ته به ویلې چې تاسو مخکې شئ وارم اپ ورکوئ نو دا لکانو باتمن لږ شکایتونه کول دا کېږي په هر ځای کې داسې په هر کرکټ کې داسې په هر ټیم کې دا کاری چې بعضې کسانې کې دا ډېرې منډې نه خوښېږي ځکه چې غواړي ټول توجه په مغلوبه کې اوسي همدغسې خاطرې نورې ډېرې زیاتې لرو ولایتي چې اوس زیاتره زه ویل یم نه شم
بالکل دا خو ستاسو خپلې کیسې ستاسو خپله د ژوند برخه ده او کومې چې غواړئ وی وایئ هغه به وایاست او چې کومې نه غواړئ هغه به نه وایئ ولې په هر صورت د افغانستان کرکټ په وروستیو څو کلونو کې مخصوصا په دا وروستیو لسو کلونو کې ښه وده وکړه او تاسو نه وی نو په دا ډېره برخه کې تاسو له افغانستانه راوتلي وئ فکر نه کوئ که پاتې وای په افغانستان کې تاسو به د خپل ژوند لپاره هلته ډېر کار کړی وای تر دې ځای نه
تکل صاحب همدا کله نه کله په الله باور کوم دا سوچ زما هم وي ځکه چې زه اوس ګورم هغه چې زما ملګری وو چې ما سره همدغه ټیمونو کې لوبې کولې الحمدلله ماشاءالله دې ته ورسېدل نو البته زیار مې ستې کوشش هم کړی وای زموږ هم دغه لري ما تر راتګ نه بعد یو څو کوچ زو او سلیکشن کمیټه کې سو کسانو چې هغه ما ته میسج هم وکړلی چې ته باید نه وتلی ته ولې ولاړې خو دا د ژوند داسې فیصلې چې سړی ورباندې بیا واک نه لري او بیا هغه کېږي څه چې خدای وغواړي نو که ستاسو پوښتنه راشم که په هلته پاتې وې زیار مو ایستلی وی کوشش مو کړی وی نو البته یو دې ته رسېدلی او که هر څه په خپل وطن به وای د مسافرت ژوند به نه و
په انګلستان کې اصلا خو کرکټ لوبه انګلستان نورې نړۍ ته معرفي کړې ده خو دلته داسې ویل کېږي چې دومره پاملرنه چې د ماشومتوب نه فوټبال ته کېږي کرکټ ته نه کېږي دا خبره څومره دقیقه ده
تکل صاحب دا خبره فرق کوي چې د انګلستان کوم طرف ته خبرې کوو که چېرته موږ داسې طرف ته ځو چې د انګلستان شرق طرف ته هغه خلک چې دي د بارانونو سره ژوند کوي بارانونه ډېر زیات وي همدغسې شمال طرف ته بارانونه ډېر زیات وي هلته البته بیا کرکټ ډېر زیات نه کېږي نو ځکه د ښوونځیو کې کم عمر هلکان چې دی بیا کوشش کوي چې فوټبال ته شي یا رګبي ته شي رګبي هم د دې ډېره مهمه لوبه ده هغه ځایان چې لږ ګرم وي لکه اوس بیرته زموږ د لندن طرف ته همدغسې د برمنګم طرف ته همدغسې د شمال لږ راښکته چې مانچستر دی دا ځایان کې بیا کرکټ ته هم توجه شته فوټبال ته توجه په دا ده چې فوټبال یو نړیواله لوبه ده زیاتې پیسې پکې استعمالیږي یعنی ډېر زیات پیسې چې دي لاندې باندې کېږي پکې ځکه چې ډېره زر لوبه ده مهمه ده فوټبال لوبې ده ځکه ډېر خلک درخه کوي چې یو نیم ساعت لوبه ده زر ختمیږي زدا سے نو ایم چل بات کرکٹ بھی سوک نہ کہنا کرکٹ ہم کہ ویزہ کتا سو گرے انگلستان دا وسنی مهم لبغاڑی چری لگا جورٹ شو بن سٹوکس شو اور روبنسن دے اولی پاپ دے دٹ بیسٹو بٹلر دٹ ہول ہلکان دا مکتب دا وخنا سر لوبی گی ہر سڑے چے ڈاکومنٹری نے خپل لری چے خپل ویڈیو گانے خے اکسن خے چے مکتب دا وخنا چے سر لوبی گی او زے او دین دا ٹیم پوری او زے رو رسیدل یعنی دی خبره کی دومره حقیقت نشه سمره خلق ډیر زور ورکي
او داس یو هیل لری چې یو ورځ به تاسو هم د افغانستان له ملي لوبډل سره یا د افغانستان د نورو کچو له لوبډل سره بیا یو ځای شي او هلته په افغانستان کې کرکټ کوي یا به د افغانستان په استازولۍ په نورو هیوادونو کې په نړۍ کې کرکټ کوي
ان شاء الله پلان همدغه دی چې د افغانستان کرکټ سره یو ځای شو لیگونه روان دي لخر په افغانستان کې خبرې مې روانه کړې سو کسانو سره ان شاء الله چې خوړو کې هغه کارو کې ولا کړې وي چې وشي نو شروع به د افغانستان د لیگونو نه کول خیره او بیا پراتونکو کې چې هر څه الله ته منزور و کچا ته ملاقات لرو خو مخ کې بزو او کوشش وکړو زیاتر او کنه نو بیا به د خپل ژوند ته دوام ورکړو
تاسو په انګلستان کې د کرکټ ترڅنګ شخصي کار هم کوي کار او کرکټ دا دواړه هم زمانه کیږي
انګلستان کې اوکار ته اوس فو اوره شو اوس دې ډیر وګدي زموږ ماخام لاس بږي نو په دا که څو ورځې کیږي چې په اوسه تا کارو کې واغنه بعد بیا لاشي جیم ته او بیا لاشي پریکټس ته زه خپل فعلا همدا اوس کوم سره ورځې خپل کار کوم لاسونه تر دې پیزو پورې بیا د شپږونه تر نه پورې چې دې تمرینات ته ځم میدان زموږه ما سره نږدې دی دا که څه پستان کو سره جیم ته ځم بیا کرکٹ نو ډیر زیات دی زګه شان به فورس باندې چې دی خپل د لیگ لوبه کیږي چې دا کومې لوبه چې د کرکٹ بورډ طرف نه دی د انګلستان هغه لوبه دی بیا د ایک شنبې او د شنبې ورځې دا سي ټي 20 کپونو میچونه ای په سان کې سره الحمدلله ته زمونږ د افغانانو ټولنې د چلو به جوړې کړې دي کله نه کله کوي لکه فعلاً چې کله بیا په شنبې فورس لوبه کوم نو د ایک شنبې فورس موږ ته ټیم دی د افغانانو چې پورو ټورنمنت دی خپل پکې د یارانو کرکټ کلب سره لوبې کوم چې منیجر مو بختیار سایل سره دی کرکټ یې ډیر زیات دی په څنګه یو سره بیا د اگست په میاشت سپتمبر په میاشت کې چې دی د آزادې لوبې هم کیږي چې دا تیر کال موږ غټلې د سماغانی په مشرۍ باندې نو کرکټ کیږي د کار سره بالکل ولې نه کیږي فقط اراده غواړي
تاسو مخ کې ویل چې په انګلستان کې ډیر زیات کرکټ کیږي چې هغه د تاسو مثالونه هم ورکړلې وي خو نه هلته د انګلستان خپل کورنی لیګونه دي او بیا د افغانانو کرکټ کلبونه هم شته دا څوک تنظیموي دومره زیات کرکټ مخصن په انګلستان کې په میشتو افغانانو په ټولنو کې دا کارونه څوک تنظیموي د انګلستان د کرکټ بورډ تنظیموي او که افغانان خپل د تنظیم لپاره خپل سټرکچرونه لري
یو خدغه شنبې ورځ لوبي چې دا د انګلستان طرف نه چې یعنی فرضي لوبي دي دا باید وشي که بارانی بیا بل خبره کني نور باید دغه لوبي وشي دا د انګلستان د بورډ طرف نه دي او په هر لوبه کې په هر لیگ کې چې د انګلستان د بورډ یو ممبر چې دی ډایرکټلی یعنی سیده په سیده شامل وي لوبي د نږدې نه ګوري چې څوک خلو بيږي څوک کوي هغه په نظر کې چې هغه بیا غواړي چې اکیډمینو ته راشي چې پاس لیول کې لوبي وکړي افغانان ټورنمنټونه چې برابرېږي دا هم د انګلستان سره باید په تماس کې وسي ځکه دیو ګراؤنډونه پکارېږي د دیو چې داسې نور ډېر اداروي شیان دي چې دیو پکارېږي سپانسرې دي او دا چې دی د حکومت یا د ای سی بي د انګلستان د بورډ د شاملېدو نه بغیر نه کیږي الحمدلله زمونږ افغانان ټولنه الکان ماشاءالله خلق شته دی چې ډېر زیات زیار وباسي د افغانانو لپاره چې د الکان دي لیاقت لري زیاتره الکان نوي راغلي دي غواړي چې په سپورت کې داخل وسي نو دا یو ډېر ښه خبره ده خپل ډېر زیات منندوی مزه چې کله هم دا د ټورنمنټونو اورګنایزر زه وګورم د افغانانو زیات مننه کوم ځکه هغه ماشاءالله چې تاسو په هغه ورځ وګورئ چې کوم ټورنمنټ برابرېږي دوه ورځې یا درې ورځې په سلاو افغانان راځي هم د بغاړي هم لیدونکي یو ډېر ښه ماحول هم جوړ کړی وي نو سړی یو داسې احساس وکړي چې یعنی د خپلو خلکو په منځ کې یم په کوم مسافر هم یم احساس د کور کېږي یو انسان ته
ډېره زیاته مننه سید وهاب اکبر چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کوي له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ تاسو خپل د کوم کرکټ یعنی د کوم فارمټ لوبغاړی یاست د شلووریز ک د ټیسټ کرکټ او ک د یو ورځنیو او ک په ټولو د فارمټونو کې تاسو لوب کوي
دا انګریزان یو مطلب کوي چې ټیسټ کرکټ از د بیسټ کرکټ زما خپل چې ټیسټ خو هیږي او علاقه سره هم لرم ټیسټ کرکټ د پاره چې سړی باید ډېر فټ وسی نو ځان سړی پښکوي شي ځان تلک زور ورکوي شي ځکه ټیسټ کرکټ اسانه نه 15 ورځې لوبي نوی اور دین ته باید فټ وسی داغه د پاره د ټیسټ کرکټ زکه فخیږي ماته یو څو زور غوند راکړي چې باید ځان پښک نور هم کوشش وکړي هغه نه پاتې دی بیا شل ورځې لوبي چې ډېر تیز لوبي دی ډېر زیات فخیږي چې زړه ختميږي او یو ورځنی چې دا سړی سینی لوبا ده خوښیږي مې خو یې دوه نور سره بیا نه یم او ټیسټ او شلوري دې مې ډېر خوښیږي
د افغانستان د ټیسټ لوبو په باب چې ډېر یو کمزوري حالت کې تر سره شولې د دې په باب څه خاص نظر لري
تاکر صاحب د تاسو کو دا نور ملکونه وګورئ دا نور ټیمونه انګلستان وي هندستان وي استرالیا وي نیوزیلند وي ساوت افریقا وي دا ټیمونه که ټیسټ لوبو کې خدي هغه یو ځنې وجه دا چې داخې کورنۍ کرکټ چې دا سره ورځنې سیالي دی دا ډېر پالا طریقه باندې کیږي ټیسټ کرکټ چې دی د کورنۍ کرکټ په سي فرست کلاس پورې اړه لري که چېرته زموږ د وطن او د هیواد فرست کلاس کرکټ خوشي او خلو غواړي ولرو نو به زه شکه چې موږ په ټیسټ لوبو کې هم خوشو د افغانستان په فرست کلاس کې کورنۍ کرکټ کې هغه ځل وغواړي چې همیشه یادومه دریلو پاری وستو چې هغه یعنی هر فارمټ کوي شي او سره یو د ټیسټ کرکټ غټ کرکټ ران کې دی شي یو ابراهیم زدران دی رحمت شاه زرمت دی او حشمت الله شاهد دی دا کدا دریلو پاری هغه لو پاری دی چې یو ډیر حوصله لري پچ باندې درې دی شي او که د ټیسټ کرکټ چې دی همدا غواړي چې یو بیټسمن باید حوصله ولري چې حوصله ولري نو ټیسټ کرکټ کوي شي زمونږ کرکټ افغانستان کې کورنۍ کرکټ چې دی ډیر محدود کرکټ دی البته شلوریزو په یو ورځنیو لوبو باندې چې ډېر توجه شوی ده او ډېر کیږي تاسو په فرست کلاس کې یعنی سلو ورځنیو لوبو کې هم وګورئ هغه لو پاړي دي چې زیاتره په شلوریزو په پنځو ورځو کې یعنی کار باید په فرست کلاس کې ډېر زیات شي تر ورځنیو سلو کې کوغړو چې موږ خپل ټیم ولرو ته خو په پاره او ټیسټ لوبي اسی سیمه ته زیاتې خبره کوي هم نه د یو جن هم د خبر نیم چې ولې موږ باید کال کې حد اقل شل ټیسټ لوبي وکړو البته موږ ته په کال کې پنځه شپږ هم نه برابرۍ دا هم یو شی دی چې
دا فکر نه کوي اکبر صاحب چې زمونږ د کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې تمرکز هم ډیر پر شل اووریزو لوبو دی بیا هم په همغه دلیل چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې شل اووریز کرکټ هم لاند دی او هم ګرم لوبه ده توده لوبه ده په دې دلیل
دا هم دلیل کې د اشتکل څخه بل دلیل دا هم کې دی چې لیګونه اوس تاسو ګورئ د کرکټ هر هیواد چې خپل ځان ته لیګ جوړ کړی دی دا لیګونه کې چې ډېر زیات پیسې شامل دي هر سړی غواړي چې خپل هر لوبغاړی غواړي چې راتلونکي ولري او هر لوبغاړی غواړي چې خپل راتلونکي ولري سبب یا چاته محتاج نه په هر لحاظ باندې چې زیاتره لوبغاړي د لیګ ته زړه کوي او ټول لیګونه د دنیا کې چې نړۍ کې شتي همدا شلوري دي لوبي دي د کوم تاسو لوبغاړي ملامت کوي نو شو دا نن سبا دا ډېره ګرم خبره هم د ټول نړۍ کې د کرکټ په سطح باندې چې زیاتره په خاني لوبغاړي چې هغه سړي کرکټ مبصرین دي هغه همدا وایي چې دا لیګونه چې دي دا کرکټ خوان لري کوي او بیا هم د هر انسان شخصي پریکړه کې یو سوچ یو هغه هر سړی خپل ژوند لري اوس موږ یو لوبغاړي ته هم نشي ویل چې دا لیګ ته مزه ځکه هغه کس په لوبغاړي پلان نه لري نو غواړي چې ټول عمر یو شي تکینی چې ورته بیا نه ورسیږي وروسته کرکټ چې ډېر انپریډکټیبل لوبه هم ده یو لوبغاړی که زخمی شو په کور کې ناست دغه بس بیا ختم شو هغه بیا ټول مې کرکټ کړی د هر څه نه پات نو زما په فکر سره خلک چې ډېر زخه کوي شلوري لوبه د پاره او لیګونه پر هغه یوازنی وجه چې کېدې شي یو ایکسپوژر کې دی شي چې ورته ملاویږي چې یعنی ټول نړۍ لوبغاړو سره چې غړ غړ ټول هم لوبې کوي او دوی می کې پیسې
یعنی تجارتی اړخ لري ډیر زیات او د لویو کمپنیو ادارو توجه زیاته شلو فریزو لوبو ته ده همداسې
ځکه چې ډیر زیات پیسې راځي او پیسې ډیر زیات پکې شامل وي
خو تر څنګ لوبغاړو ته هم یو ډول نوم راځي ځکه چې ولولې او هیجان خورا زیات وي پکې
بهخي څه خبره همدا نو ځکه چې یو ایکسپوژر ملاوي ایکسپوژر مطلب که تاسو هر لیگ وکړي نو تاسو نړۍ نورو لوبغاړو سره ګورئ تاسو نړۍ هر میډیا تاسو کوریج کوي او مثال آی پی ایل دی دا څوک بنی چې آی پی ایل نه ګوري د آی پی ایل لپاره په ټوله دنیا کې کرکټ ودرېږي دوه میاشتې چې آی پی ایل رواني د نړۍ هیڅ دی کې نو کرکټ نه کیږي ځکه چې دا د تجارت او د څه چې تجاران دي څه چې تلویزیون دي دا څه چې میډیا آؤټلیټ دا دا ټوله توجه شي په آی پی ایل باندې ځکه چې تاسو آی پی ایل وګورئ په هغه کې په ملیونو ډالر چې دي شامل دي نو البته دا وایي آی سی سی ته هم ګټه ورسوي نو ځکه زیاتره لوبغاړي چې دي غواړي چې په لیګونو کې شل ورځې لوبې
تاسو په افغانستان کې کورنی کرکټ ته په کوم نظر ګورئ او سپارښتنه به مو ځوانو لوبغاړو ته ځوان تنکی زلمیان چې راځي او کرکټ خوښوي او خپل ژوند ورته وقف کوي هغه ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې ټیسټ کرکټ خوښ کی او که یو ورځنه او که شلو وریز
اول په افغانستان او سنه د کورنی کرکټ چې ماشاءالله ښه روان دی او سنه ادارا ډیر زیات کوشش کوي چې ټورنمنټونه جوړ کړي او زیاتره ټورنمنټونه چې دي شلو وریز لوبي دي او زما خپل به ځکه که زه خپل وګورم چې پنړی کې هغه کرکټران چې نمونه لري او د سې انګلیزانو په ساته لیجنډز جوړ شوی دی دا کرکټرانو ټول چې دی فرست کلاس یعنی سروزنه سیالي ډېر زیات کړی دی سروزنه سیالي چې دی یو پورا مکتب دی تکل سه پاکستان ستا هر چې دی ملاویږي په نصیب کې ګټه ستا حاصله ته پیدا کیږي د گیم اویرنس جوړ ته ها پیدا کیږي په څنګه کې وسره په فرست کلاس لوبه کې چې دی تاسو د غټو شاتونو هم وخت راځي درته زه به خپل راتلونکو کې چې افغانستان کې څومره ځوانان راځي او خپل وخت او توقف کوي زه به دا هم چې اول خود په خپل فټنس باندې زیات پام کوي ځکه زموږ استاد په هیوادونو کې چې دی فټنس ډېر پام نه کوي ماشاءالله تنکي ځوانان الکانی که بالرانی تیز بال کوي هغه ته خوشاله وي البته بیا دغه روسته به ډیر نقصان لري چې سره فټنس نه لري دا بیا ډیر وخت لپاره دوام نه کوي لکه موږ څو بادران لرل او اوس چې دی صحنې نه ورک دي یوازې لپاره هم دا شي تیز ول او فټنس کې چې تمره مخ کې نه و ځکه چې ورته ویل شي نو دا نه چاغه نه غوښته
یعنی باید دوامدار فټنس او سپورت وکي یعنی دی وجود باندې کار وکي
باید وکی ځکه چې تاسو چې فټنس لري کرکټ زیاتره انسان بیا نشي کولای او فټنس حاله جوړې کیږي چې تاسو زیات تمرکز شي په سلو ځنې سالي ځکه چې شلوې سالي چې درې ساته لوبي دي هغه کې تاسو چې د فزیکل تاسو نه امتحانېږي چې تاسو څومره فزیکلی تکړای وي هغه امتحانېږي نه پتي تاسو حال امتحانېږي فزیکل چې تاسو ټیسټ لوبي وکړي سلو ځنې لوبي وکړي هغه تاسو چې د فټنس معلوميږي تاسو څومره تکړه ځکه هغه په پوره ورځ تاسو لوبه کوي او دا اوسنی لوبغاړي تاسو شل ورځې ګوري چې څومره هم مخکې روان دي دا ټول تاسو که تکل سه فرست کلاس ریکارډ یو ګوري دا ټول د فرست کلاس نه راغلي دي او فرست کلاس دی هم غشا هم دا وایي چې فټنس باندې کار وکړي
ډیر زیات مننه له تاسو سید وهاب اکبر د کرکټ لوبغاړي چې په انګلستان کې ډیر یاست چې د ازادي رادیو لدې خبرونه سره مرکه وکړه په پای کې مخصوصا ځوانو لوبغاړو ته چې نوې کرکټ پیلوي او اکثرا تنکی زلمیان دي ځینې داسې وي چې د نورو لوبغاړو شهرتونو ته ګوري او راځي خپل ټول ژوند باندې پنګونه کوي د کرکټ لپاره ځکه چې په ذهن کې آلته هغه د لوبغاړو شهرت وي مګر نه کامیابیږي په دې خاطر چې یا استعداد نشته پکې یا هغه تاسو مخکې چې یادونه وکړه په موږ دلایلو نشي وړاندې تللی مګر دای خپل ټول ژوند باندې آلته پنګونه کوي نو ځوانان باید څه وکړي د دې لپاره چې پوه شي چې په ما کې توان شته او استعداد شته کنه چې له درس نه پاتې نشي د کرکټ په خاطر باندې او وکولای شي چې خپل راتلونکي ژوند هم جوړ کړي.
تکل صاحب، زه به دا وایم چې په ژوند کې که یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید اول دا په خپل مغزو کې پاک وساتي چې دا زما هدف دی او د هدف لپاره چې دا مې لار ده، زه باید په همدا روان شم. په ده کې باید دا بل سره نه شي. اوس که مثال یو کس غواړي چې کرکټ کې ژوند جوړ کړي، نو دا د کرکټ سره بل شی نه یو کوي. زه دا وایم که چېرته تاسو هدف پسې روان وي او تاسو یو بل شی راشي موضوع کې او د لارې لرې کړي، نو بیا به نه خپل هدف ته ورسېږئ، نه هغه بل شی چې تاسو لارې لرې کړي هغه ته به ورسېږئ. ځوانان دې همیشه یو پاک ګول ولري په خپل موضوع کې، یو پاک هدف دې ولري چې هر څه چې کېږي دا زما هدف دی او د هدف لپاره دا لاره زه به پدې ځم. په دې لاره کې ماته هر څه راځي، هر ځنډ راځي، هغه به زه د مخې لرې کوم. دا د ما چې مخې تاسو ته وچې دا څه لوبغاړي چې دا اوس خلکو ورته لیجنز وایي، تاسو که د دې قصې واورئ دا ټول د هدف دپاره چې دوی څه څه کړي دي دا به تاسو حیران شئ. مثال یې د کوهلي دی، ویراټ کوهلي پلار مړو په دا هلته لوبه کې لګیا وو، لوبې حیران راغې وایي دا زما ګول دی، داسې نه چې د پلار سره مینه نه وه. البته په موضوع کې چې دی ځان ته پاک کړی چې زما دا ګول دی چې زه به کرکټ کوم. نو هر لوبغاړی چې دی که راتلونکي کې غواړي چې کرکټ وکړي، نو هدف باید کرکټ وسي، د کرکټ دپاره پلان دی، هغه پلان باندې روان وسي. دویمه خبره، تقلید باید ولیکي. دا خبره چې یو کس په موضوع کې ولري چې زه غواړم د لوبغاړي غوندې شم، البته پوره تقلید کول چې دی بیا نه کامیابېږي. هغه په دې علت باندې چې هغه کس ژوند فرق کوي، د هغه کس باډي سټرکچر فرق کوي، د هغه کس سوچ او ذهن فرق کوي. که چېرته ټول عمر انسان و چې زه دغه کس پسې ځم کامیابېږي نه، ځکه هر انسان سره چې دی جدا دي، ذهنونه جدا دی، باډي جدا ده، سټرکچر جدا دی، پلانټ جدا دی، ژوند بیل ژوند تیر کړی. داسې ډېر لوغاړي مونږ په افغانستان کې مولیدل چې غوښتل یې چې څوک نه بشي، څوک اصغر شي، یعنی پوره کاپین یې کولې نو ځای ته ونه رسېدل، ځکه چې هغې دغه ذهن کې نه و چې د اصغر او د نبي ژوند زما نه بدل دی، یا د هغې باډي زما نه بدل ده، ذهن یې بدل دی، هغه ته ډېر اکسپوژر میلاو شوی دی. یعنی تقلید چې دی ډېر ښه نه دی چې ډېر زیات تقلید انسان وکړي، باید خپل ځان وسي. خپل ځان وسه، صحیح ده ووایه چې غواړم دا کس غوندې شم، خو چې څه رقم ځم همدغه سې باید هغه ته ورسېږم، داسې نه چې زه هلته رسېږم دغه کافي زه ورسېږم. تقلید باید ونه شي، پوره خپل کار دی وکړي، لکه چې مخکې ما وویلې ګول دی ولري، هدف دی ولري چې دا مې هدف دی او د هدف لپاره دا لاره ده او زه ورته پلان لرم، ما به هېڅ هم د دې لار نه جدا نه کړي او زه خپل هدف ته رسېږم.
په لندن کې له ډیر افغان کرکټ لوبغاړي سید وهاب اکبر سره د ازادۍ رادیو ځانګړې مرکه مو اوریده. تر بیا ښه چاره.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غلرم نہ دا سا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا کوي زلفې پانه شپه د خدای نکړي سبا دا نشه مې درنه